په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. نن دوشنبه ده، د چونګاشه سرطان 12 د جولای میاشتې 3مه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د نجونو د تعلیم په ملاتړ یو کمپاین پیل شوی دی. په پیل کې خبرونه. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل.
د ولایتونو پیک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول، چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په ایسارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو 15 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې چې مونږ د سیلابونو له کبله زیانمن شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وی په میمیاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکاري روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د راتلونکو 2 اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستول ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوب ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټې کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 اوره لوبي د رواني جولای میاشتې پر 14 او 16 او 3/15 اوره لوبې د جولای پر 15، 8 او 11 نیټه تر سره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنگلاديش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 15 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړ یو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړې. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس د نوموړي غوښتې و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوري اوشاکوف او د اورتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیرل سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاری اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسې کې د قراری غوښتنه وکړه، کله چې د نایل په نوم دغه الجزایر الاصله ولس کلن زلمی تیره سه شنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسې کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کې وي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضې او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوي ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د دې ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوې دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت، له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق ده ته باید احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولهییزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اورېدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې همداشان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دیني عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بېرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
لکریزو لکادمیکا او کله شال انداختن او کله بچی کیک قطع کرد لاغت به بیل اخصه اندره و کما شده اغا شان بنچه ویدی پا واده که ایت خوان نده پاته هیچ سوکم پا دو اغا نوی چه و در واده دایه حتی پا دو بانه چوک مونه پیگی گوچه ناوی لار لکرال لزمشتر کنشته دایه.
پسر دروغ دشام ملکی بسم الله قدم پورو دشام ملکی
دیو میرمنی غاک مواوری ده چه ویلی لکلنات چه پا ودونو که موسیقی بنده شوی دوی تا دی خواخی مراسم بخونده شوی دی دی میرمنی پا چیر گانش میر نورکسان هم دی طالبان دی حکومت لخوا دی خواخی پا مراسمو که پر موسیقی بنده لبندی سخه شکایت که بی وی حاکم نظام لدوی سخه غا کچونه خواخی چه پا ودونو که سایل و ساز و حقا هم اخیسته
شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی
در من دوستانو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفی بدلون راغی له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول لز دا کوم معنی شوي کاري چاپیریال ور باندې قید شو بل اخره په کور کې نول شوي له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او په لری واټان کې له بې محرمه سفر څخه را وګرځول شوي په دې وروسته کې دوی ته په ودونو کې په موسیقي هم بندیز ولګېده د ورداګو اوسونکو ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي
طالبان لپاره تګ باندې اول چې کله طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نارینه وو طرف ته بند کړل خو څه هم نه کړي نه وتل هنرمند نه شوی راوستل کېدلی خو بیا هم حداقل هغه دیجی او د شایان وو نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته یې هم هر څه بند کړي دي نو د واده کوم خوند چې وو هغه بیخي نبای نه تللی دی په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوی مراسم ډېر اوږده وو درې څلور رقم ته رواجي نه به په ناوی په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه مثلا لکه د نکریزو لکه د نیکا او کله شال انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه کومه شي دغه شان بنچه ویدي په واده کې هېڅ خوند نه دی پاتې هېڅ څوک هم په دغه هغه نه وي چې به در واده دی حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوی لاړله که راغله زوم شته که نشته دی مراسم بیخي بخوانده شوي دي د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا دس شان وي هغه هم هېڅ شی نشته دي حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم رواج و دایم بند کړی دی حتی هېڅوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو ځکه چې اخه په کورو کې هر څه باندې داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې د اجازه شته په کورو کې هر څه باندې شوې دي
میرمن وګمه سادات وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای دغه نامناسب دودونه مخه ونیسي چې لامل ټول عمر ځوانان خاورس نه ویني لکه په بدو کې د جلې ورکول بدل کول لوړ ولور اخیستل بې ځای مصرف کول او د دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له ادم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنۍ ژوند ورتخ کړی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړې په ګډه سره وبرو په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی نو ودونه په همدغې ساز سرود باندې ښکلېږي یعنی صحیح ده ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وې اما دونه پابندي نه وو چې ساز سرود نه وي نو دا خبرې پکې نه وې ډېر خلک ډېر پلانونه نیول حتی اوه ورځې اوه شپې ښځې به کېناستل ښځې به یې دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به پس ساز و سرود به خکلاول په سندرو به خکلاول نو ودونه چی دی ودونه البته ټول خکلای په همدغه ساز و سرود کې دی. ساز و سرود د خلکو د خوشحالی یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغه سمره خوشحال وي.
بله کده سی په واده کې ساز و سرود و نه وسی د تاسو په نظر لیو خط مخیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هڅه کې فرق وي، باید کوی شو چې کوم ختم او خیرات او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې ها مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنای یو الک سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه ده یو ځای کېدو دی نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي، مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا ښکلای په همدغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز و سرود نه وي نو دا خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کوي او غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله
نو خوشحالي چې بیا من خوشحالي کې بس از سرود وي.
په دې وروستیو کې د اوسني حکم نظام لخوا ویل سوي چې په هوټلونو کې د ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه و، خو زنانه برخو به یو څه درلودل هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزی پلاس باندې کېږي او زومره دی ولته دریږي ځینې خاص سندرې دي دغه به وي، مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند دي سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي، هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سرد شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکې خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهل یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی، مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې هغوی سیاسي برخو کې اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او بې د هغې نه که راشو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي، نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کېږي، هغه اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا بې د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولی. نو دا یو پابندي نه دی که مونږ یې حساب کو شاید د دې نه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی ځورېږي د دې هر پابندي او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حد اقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوریدلی، ډیر زیات زوریدلی، ډیر ځوانان د لاس ور کړی، شاید ډیر کم خوشحالیانی دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ، داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی. مګر دغه وړوکی خوشحالیانی چې د دوی دي، حد اقل دوی دې ورنه ناخت. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونا شانندانې قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې.
د اکثر کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي، د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې، وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده، او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ، نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي، ولو که هر څه، ټول ماجتوال، هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راویسته ده او په نکام داخل شوی دی، تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره سوی ده، د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښي مراسم نیول کېږي. دغه د خوښي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل، زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وې، خو دغه څه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښي ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره سوی ده. نو فرهنګي لحاظ خورته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو، سرودو، ډولو، دریاو، دا هر څه کړی دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي، مرده کتګریان و آروسی کتې ډولو سازو سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي. دیکې کوم داسې ممانعتونه نه فرهنګي مونږ لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې له ګڼو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې هره ورځ لګیږي، یوه خبر دا سوې ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سیل و ساز و ساتیری نه وي، ګرچې د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند سول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سیل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار ښځو باندې ګڼي؟
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کړي یا د ملک په سطح وضع کې، یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا دي ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وضع کوي، د کور منځ کې د ملک په سطح قوانین وضع کړه، د ملک په سطح دي هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه مني، تر نن ورځ پورې تا نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولي مشروعیت نه لري. په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانين وزکه، هر قوانين وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده، نو د ملک په سطح خو دي وزکړل، په هغه د زړه سور نه سوز د کور دنه نه راته راغله، په شهر کې دنه نه خو دي قوانين وزکړل، الکان دی پرې نه خو د سلمانیان دی بند کړل، انجن دی خز دی د مکاتب څخه ودرولو، بیا دی په شهر کې دنه نه په پارکونو کې دی پابندیانې ولګولو، په نورو مراسمو کې دی پابندیانی ولګول، بل اخر اوس نو د کور ته نه میراغله چې په واده کې به هم ساز و سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخکې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپله دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ورې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر، دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي. دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنه او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس. د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاو کې چې لږ زره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ زره پام کوي، یا لږ زره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو وخت کې، په داسې یو حالت کې، په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبوره دي اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی په ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پې باندې لاس پې باندې بریږي او قدرت پې باندې پیدا کړي تر څو پې باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپله یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې ته ماته دننه په کور کې مې قانون وضع کوي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ته راغلی یو دخالت کوي. اما د کور دننه مات وایي چې ته خوښي مه څرګندوه، ته ساز و صحبت مه کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته عادي اقل هغه دلیل خو دې راته ووایه، قناعت کننده یې چې ماته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي از بابا دم تا ایدم اینه می رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دی، زورون کی دی، وطن خو پرېده، اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو د نظام مقابل کی.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی الحم دی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې، بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي، ښه دغه ټول کارونه وکړل خلاص ول، بل اخر بیا د غلطه ته په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوس کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې مکړی نه وای.
دقیقا دغه سده یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی، ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چدی کیږي. دغه شرایط ته په کتو سره ایمون ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوری ته، او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمينه د کار ورته مساعد کړي، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمينه سازي وکړه د پرمختګ لپاره، د کار لپاره، د تحصیل لپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نشه، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده لسانسه ماستری لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودومه رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي او بالاخره ته ورته دلته قانون وځکه چې خوشحالي مه کوه. یعنی ډېر فشار ده بالکل. ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسیدلی دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي، خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پېژني، نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده؟ دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګه شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره اوچت سي خپل اقدام وکړي. یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی د افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچند.
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې. اعلن النکاح و قلوت بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز ندی. دے گناہ کارونه لکه په دے کے ناروا عمل و سی زیر و دونه کی خلق نے شباب استعمال ای پزینه کی بیا ډیر دومره افراط کی خلق زوری کی پک او گاونډیان او سایگان ترنا په تکلیفی خلق موزیک غی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای ک شپه ک ځي هم ترنا په عذاب دي. دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دي. شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام لږ سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی. او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به یې راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف یې څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو وویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز ورلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پکې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاد رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم، دا ډول غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چیش راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چیش وای؟ محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مکله وپیژني دا غبسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروي اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ورواچوم، حلېږي. خو که چیرې اووه دېرش، اته دېرش ګرامه ورواچوم، هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو څخه تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل شي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل شي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام دېرش ګرامه هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوان یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایخ درس دی. د کتلې د پایخ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ: کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکارج کل پادی علت کی و سو گرامو سل گرام سارے بند سویدی حس دا دسکارو دو دو ہیچ چھئی حس دا باندی ندکل دی پا آخر کی برت سو گرام پلاس را گلی دی سل گرام نو دا سنگوائی وی کچیری دا تعمل نمخ کی تعمل دا سکارو دا سنگ کیجی سکارو دی اور را چو کلچم اور روا چوی سکارو سوزی 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 آخر آخر پا ایرا بدلیش نو دا سکارو چی سل گرامو و ایرا با یه هم سل گرامو وی وو پا دی شرط شاو خواب مکمل بند وی کچیر شاو خواب بند نوی حقا دو دان چی وزی حقا میو اندازه کدر وزن دی نو غونه وزنی بیا کمی دو امکان ستا نو دا کتلی پایشت قانون سوایی دا تعمل نمخ که دا مواد و کتلا دا تعمل دا ورست دا مواد و کتلی سر مساوی دا رازو دا کیمیاوی مادلو توازون تا توازون خپل چشته وای بیلنس یا برابر وای دا د کیمیاوی معادلې توازن په معادله کې د عناصر شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کول طریقې ته وایي په معادله کې د عناصر شمیر دواړو طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه که دوری شل وه دوری هم باید شل وه که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي دغه ته توازن وایي دلته وګوري کاربون یو دی دلته هم کاربون یو دی هایدروجن سلور دی هایدروجن دلتا هم سلور دی او اکسیجن دلتا سلور دی اکسیجن دلتا هم سلور دی نو کیمیاوی معادلو توازن خپل ځان ته طریقه لري طریقه پلان دی قوانین سره کولای شو کیمیاوی معادله په ښه ډول توازن کړو دغه قوانین کشیر موږ عملی کړو بیا کولای شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو سلرم اکسیجن او هایدروجن ورسته توازن کړي د هغه ورسته کچیر آزاد عناصر و آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا وایو راتلونکي مثالو کې مو ان شاء الله سر په خلاصيږي دا یو معادله ده دغه توازن کوو سی اته اچ اتلس جمع او ټو کاربون ډای اکساید یا سی او ټو پلس رکی او اچ ټو او پلس رکی اول موږ چې شولې مغلق مرکبات دغه نظر و دا نور مرکبات تا یو سه مغلق یا سخت دی. دلتا کاربون اتا دی، دلتا کاربون یو دی. یو مرکب که زریب ندرلو دی، زریب هر وقت یو دی. نو فی الحال دا غزای یو دی. کاربون اتا دی او کاربون یو دی. نو چیش کوو؟ اتا دانی کاربون ورزر بوو. و دا بغل کی اتا لیکو. سی اتسول او دا غسی هم اتسول. دا هغا ورز تا بیا اچ اتلس او دوا او اچ دوا او. اچ اتلس او دوا. مج ویلیوه. چه هایدروجن و اکسیجن پا پایی که اوز بل دلتا فیلیز و غیر فیلیز هیچ چی نسته هایدروجن و اکسیجن پا تسول اول هایدروجن توازن که ولی موش یو بل کانون هم ویلیو چه ازاد ناسور پا پایی که توازن که دای پیل حال ازاد دی دای پا مرکب که دی هایدروجن پا مرکب که دی او اکسیجن ازاد دی نو ازاد ناسور پا پایی که توازن که و هایدروجن مخ که توازن که دلتا اتلس دانی جی دلتا سو دانی جی تو دانی جی داغه یو دانه نبور ضرب کم نه ضرب دوا سو کیجی اتلس دلتا هم اتلس ول دلتا هم اتلس ول هایدروجن دا هایدروجن شمیر هم مساوی سو بیا سی رازو سی ات اچ اتلس دلتا سی ات او اچ اتلس پرس ول شیش پات سو اکسیجن پات سو اکسیجن دلتا دوا دانی جی کچیر دا تیسا و نوکو دا غزای اکسیجن دوا دانی جی دلتا اکسیجن سو دانی جی ات دوا شپارس اته دوا شپارس جمع دلته سو دانی جی نه دانی جی شپارس دلته دی نه دانی دلته دی ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دی هم په اکسیجن کې ضرب دی دغه اته هم په کاربون کې ضرب دی هم په اکسیجن کې ضرب دی نو اته دوا شپارس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپارس جمع نه پنځیوش کې نو دی خواته پنځیوش دی خواته هم باید پنځیوش دی خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دی او دلته پنځیوش دی نو دا ځای ته پنځیوش پر دوه ورزربو پنځوش پر دوه سوې کېږي، دیارلس نیم کېږي، دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځوش کېږي. نو چې دا خوا پنځوش توله سي اته اچ اتلس، پنځوش پر دوه اوټو اته سي اوټو جمع نه اچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا دا کسري عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضرب وو؟ په دوو کې ضرب وو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځوش به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضرب وو، دا وګوري دوه ور ضرب کړي، دوه دلته ور ضرب وو. دا چې مور ضرب کړل، د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې چې دلته یو دانه دي، یو دوه به دلته ور ضرب کړو. مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه، دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې سوډیم تور ضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي، دوه دانې ایچ سو. او بل اکسیجن پاتې سو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کې دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه، هغه اکسیجن ته هم ضربېږي، هایدروجن ته هم ضربېږي، سوډیم ته هم ضربېږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا ستاسو کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي، یو مرکب ته ورکول شوي، چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نسو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دو او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نه سي، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سي دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی، مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.